السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو تاند څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې، خو لاندې خبري برخه هم لري په دې کې به ووري چې په دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه نن په دوهمه ورځ هم دوام کوي. ملګری ملتونه وایي چې د غونډې په بحثونو کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې مسایل نه دي شامل. په دې اړه راپور وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. ملګری ملتونه وایي دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه کې هڅه کیږي چې د افغانستان په تړاو په تیره بیا د ښځو او نجونو په اړه د نړیوالې ټولنې نظر سره متحد شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک دوشنبه ناوخته په یو کانفرانس کې هغه اوازې او شننې رد کړې چې ګواکې په دې غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې موضوع مطرح کیږي. نن په دوحه کې د افغانستان په تړاو د طالبانو له ګډون پرته د یوې نړیوالې غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د همدې اونۍ په پای کې پاکستان ته سفر وکړي. رویټرز خبری اژانس لیکلي که څه هم پر ښاغلي متقی له اوږدې مودې راهیسې ملګرو ملتونو د سفر بندیز لګولی، خو اژانس لیکلي چې د امنیت شورا یوې کمیټې پرون دوشنبه نوموړي ته د پاکستان د سفر اجازه ورکړه. خبر کې راغلی چې متقی به د مې میاشتې له شپږمې تر نهمې نیټې پورې په اسلام آباد کې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. که څه هم معلومه نه ده چې د دغه سفر اجنډا به څه وي، خو رویټرز لیکلي چې د سفر ټول لګښت پاکستان پر غاړه اخیستی دی. په تیره اپریل میاشته کې ځینو پاکستاني رسنیو هم هغه هیواد ته د امیر خان متقی د احتمالي سفر خبرونه خپاره کړي وو. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبان وایي چې پرون یې 340 افغانان د سعودي عربستان په همکارۍ له سودان راایستلي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل په دې اړه یو پیغام کې ویلي:
په خوشی سره د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په پرله پسې هڅو او د سعودي عربستان په همغږي او همکاري وتواني چې په سودان کې د بنپات افغانانو دوهمه جبهه هم چې درڅل وشتنه دي له یاد هیواد څخه په خوندي توګه د سعودي عربستان جدي ښار ته نقل کړي، چې هلته به د افغان کنسلګری له لوري په هوټلونو کې ځای پر ځای کیږي او په لنډ وخت کې به خپل هیواد ته راستانه کړي شي.
تکل زیاته کړه چې په سودان کې د نورو ایثارو افغانانو د رئیسلو هڅې هم روانې دي. د راپورونو له مخې په سودان کې شاوخوا 140 افغانان په جګړو کې ایثار پاتې دي. او د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په سودان کې د یو بشپړ بشري ناورین سره هممهاله خپل فعالیت بیا پیل کړ. د خوړو نړیوال پروګرام د اپریل په 15 وروسته له هغه په سودان کې خپل فعالیتونه ځنډولي وو چې درې کارکوونکي یې په جګړه کې ووژل شول. د سودان د عامې روغتیا چارواکو ویلي چې په جګړه کې تر اوسه څه باندې 1500 کسان وژل شوي او تر 4000 زیات نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو سازمان یو وار بیا ټینګار وکړ چې په قطر کې د افغانستان په تړاو نړیواله غونډه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره نه ده. د دغه سازمان ویان سټیفن دوجاریک پرون ناوخته خبریالانو ته وویل چې ملګری ملتونه هڅه کوي په دې غونډه کې د افغانستان په تیره بیا د ښځو او نجونو په تړاو د نړیوالې ټولنې ترمنځ د نظر یووالی رامنځته کړي. طالبانو بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی له ګډون پرته د قطر په کوربتوب دغه غونډه بې ګټې بللې ده او ویلي دي چې دا غونډه او پریکړې به یې عملي نه وي. تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
نن په دوحه کې د افغانستان په تړاو د طالبانو له ګډون پرته د یوې نړیوالې غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. دا غونډه چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب پیل شوې، د 28 هیوادونو، اروپایي ټولنې او د اسلامي همکارۍ سازمان ځانګړي استازو پکې برخه اخیستې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک دوشنبه ناوخته په یو کانفرانس کې هغه اوازې او شننې رد کړې چې ګواکې په دې غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندلو موضوع مطرح کیږي.
Recognition is not up for discussion at this meeting.
د رسمیت پیژندنې موضوع په دې غونډه کې تر بحث لاندې نه نیول کیږي. د رسمیت پیژندنې موضوع او دا چې په دې سازمان کې د کوم هیواد نوم راځي، دا په خپل د سازمان د غړو پریکړه ده. دا مسله د ملګرو ملتونو په منشور یا چارتر کې راغلي او یو له هغو ګڼو مسلو ده چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي پکې نه ښکیلوي.
د بشري حقونو او ښځو ګڼو فعالانو د دوحې د ناستې په غبرګون لاریونونه هم کړي. په کابل کې کڅام په محدود محدود شکل خو له افغانستان بهر په پاکستان، امریکا، متحده ایالاتونو او ګڼو اروپایي ښارونو کې ښځو او د بشري حقونو فعالانو د دوهې د ناستې په غبرګون لاریون وکړ او په ملګرو ملتونو یې نیوکې کولې. د سټیفن دوجاریک په خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش پرون دوهې ته په رسېدو د افغانستان په تړاو د هیوادونو له ځانګړو استازو سره په دې هدف ناسته وکړه چې د افغانستان په تېره بیا ښځو او نجونو په اړه د هغوی نظرونه سره متحد کړي. دوهې ته له وربلل شوو هیوادونو ځینې له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او د افغانستان په اړه په ګڼو مسئلو کې د امریکا او نورې لویدیځې ټولنې له نظر سره یووالی نه ښیي. د دوهې ناستې ته د طالبانو هیڅ استازی نه دی وربلل شوی. دې موضوع د طالبانو د کلک غبرګونو نه پارولي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین فرانسې خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي د طالبانو له ګډون پرته هر ډول غونډه به کومه پایله ورنه کړي او تطبیق به یې ننګوونکي وي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا واقعا د طالبانو له ګډون پرته داسې غونډې مؤثرې تمامېږي وویل
خدای پوهیږي چې موږ د کوم کار تضمین نشو ورکولی. زمون کار دا دی چې د افغانستان د خلکو په تیره بیا د ښځو او نجونو په اړه د نړیوالې ټولنې هدف یو کړو او په همدې لار کې اقدامات سره همغږي کړو.
طالبان د 2023 کال په اگست کې واک ته ورسېدل. دوی د نړیوالې ټولنې له ګڼو فشارونو سره سره د نجونو ښوونځي نه دي پرانیستي او سربیره پر دې د پانتونونو دروازې هم ورتړلې. طالبانو د 2023 کال په وروستیو کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو او دا بندیز میاشت مخکې آن د ملګرو ملتونو دفترونو ته هم وغځېد. امریکا او ګڼو لویدیځو هیوادونو ویلي چې له طالبانو سره هر ډول تعامل به له افغانانو په تېره بیا ښځو او نجونو سره د هغوی په چار چلند او د حقونو په اعادې تړلی وي.
و موردل چې په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو غونډه نن هم دوام کوي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک ویلي چې په دې غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې بحث نه دی شامل. همکار مې سلطان محمد سروار د مرکې په پایل کې په خوانی افغان ډیپلوماټ او د نړیوالو اړیکو کارپو غوث جان باس پوښتلی چې له دې غونډې څه تمه کېدلی شي.
ګوره د دې غونډې نه خو ډېره توقع نه شي کېدلی، په دې معنا چې ډېره بریده دا غونډه به یوه مقدماتی، معلوماتی او د خبرو اترو، د نظریاتو، د مفاهیمو تبادله وسی. تر هغه ځایه چې موږ تاسو منطقوي اوضاعت ګورو او فرا منطقوي اوضاعت ګورو، مخصوصا د غرب او د شرق، همغه د پخوانی اصطلاح به دلته اوس ستاسو په اجازه زه وکاروم، نو په دغه تړاو یو سلسله تناقضات، یو سلسله تضادونه او اختلاف د نظر خامخا د دغه ناستې، د دوهې د نوې ناستې توګه د دواړو په منځ کې لیدل کېږي. البته عمومي یووالی د دوی په نظریاتو کې شته. ډېره ښه بېلګه یې هغه غونډه وه چې د امنیت شورا 15 غړي، د امنیت شورا هم دایمي او هم غیر دایمي، ټولو په اتفاق اره طالبان محکوم کړل او هغې راوبلل تر څو بشري حقوقو ته تمکین وکړي. هغه رعایت مخصوصا او په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو او ازادیګانو تامین ته غاړه کېږدي، او بالاخره هغه کوم ټول ګډون یا ټول شموله حکومت چې د دوهې د پخواني قرارداد په اساس دوی ته کومه ژمنه کړې وه، هغې ته هم بالاخره لاره پرانیزي.
طالبان اوس د افغانستان په جغرافیه باندې حاکم دي او د دوی فرامینو د ښځو او د نجونو په باب د دوی د کار او تعلیم منع کول لوی جنجال رامنځته کړی. ولې طالبان دې غونډې ته نه دي وربلل شوي؟
دا یو ځل بیا ښه حالی سواد چې بینملی ټولنه سره د دې چې موږ تاسو په دې کې توافق لرو چې اختلاف د نظر او یا طرز د برخورد طالبانو سره مختلف دی. متحده ایالات، غرب یو رقم تر روش لري د طالبانو په مقابل کې، سره د دې چې ورته متواترې منظمې پیسې لیږي بشری حقوقو کومکونو په نامه، د نورو کومکو په نامه. په دغسې په عین وخت کې موږ ګورو چې آسیایي هیوادونه، ستر آسیایي هیوادونه او ځینې د شرقي اروپا هیوادونه لکه روسیه، لکه منځنۍ آسیا چې د افغانستان سره ګاونډي دي، او ایران او چین، دوی بل رقم ته یوه لوبه راشوره کړې طالبانو سره. هر یو په یو ترتیب غواړي وکړي دنیاوالو ته چې موږ په طالبانو باندې فشار راولو.
په مسکو کې پخوانی افغان ډیپلومات او د نړیوالو چارو کتونکو غوث جان بازو چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
کیږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونه په خبرونه کې په دې غږیږو چې په ځنګړو مناسبتونو او جشنونو کې څنګه ځوانان د کتابونو مطالعه ته هڅول کېدی شي.
د کتابونو مې واخیستل، اصلي علت د تخفیف
تقریبا 50% بریالي وو چې خلک بیرته کتاب لوستلو باندې عادت کړو.
کتاب رسول تر خلکو پورې هغه ځایونه کې چې هلته د وګړو تجمع ډېر وي،
هغه کې ټولنه نیکمرغه کېدای نه شي چې د دوی ورځنی کار مطالعه او لوستل نه وي.
په خبرونه کې یو بل مطلب هم درته لرو، هیله ده تر پایه مو ملګری اوسئ. په افغانستان کې د کتاب پلورنځیو ځینې مسؤلان وایي د وروستیو سیاسي بدلونونو له امله یې د کتابونو د پلور بازار سوړ شوی او اوس یې ډېر کم کتابونه خرڅیږي. له دې ډلې ځینې بیا هڅه کوي چې په ځانګړو مناسبتونو کې خپل کتابونه په ټیټه بیه یا په تخفیف د کتابونو مینهوالو ته ورکړي. څه موده مخکې ځینو کتاب پلورنځیو د مورنیو ژبو د ورځې په مناسبت د خپلو کتابونو بیې له 1.5 سلنې تر 50 سلنې ټیټې کړې وې. سمیع الله سیال چې له همدې فرصته استفاده کړې وایي په کمه بیه یې ډېر کتابونه واخیستل.
زه دانش کتاب پلورنځي ته 2 ځلې ورغلم او 2 ځلې ډېر کتابونه مې واخیستل. اصلي علت همدا تخفیف و. مال راضا له تېر یو نیم کال راهیسې دي نوي کتابونه مې نه دي اخیستي او مطالعه دې نه ده کړې. نو نوي کتابونه مې واخلې او تر څنګ به مطالعه کومه انګیزه چې در کې ضعیفه شوې ده هغه به بېرته راژوندی شي. بل غټه خوبي د دې کتابونو اخیستلو ماته دا وه، شخصا مخکې مې اوسم چې ماته تجربه وشوه چې زه باید ما مطالعه پرېنږدمه، ځکه چې کله هم زه کتاب راخلم نو زما یوه وړه لوکۍ ده حیا ګله نومېږي، نو هغه ماته وایي چې ماته مې یو کتاب راکړه، نو زما څنګ ته کښېني او د کتاب پاڼې اړوي تر څو چې زه مطالعه کوم. ادام کتاب هغه کوي پاڼې اړوي، نو دغه مطالعه چې دی د نوي کتابونو اخیستل هم دغه غټه ګټه ده چې کورنۍ فضا کې تاثیرات غورځوي او دغسې ماشومان چې دي د مطالعې د کتاب سره د مینې علاقې څخه نه لرې نه پاتې کیږي. دغسې تخفیفونه چې اعلانېږي غټه خوبي هم دا ده چې هغه د مطالعې چې کومه انګیزه کمزورې کیږي نو هغه بېرته ورسره پیاوړي کیږي.
ځوان لیکوال فیصل ځلان هم د داسې فرصتونو رامنځته کول چې ځوانان پکې د کتاب لوستلو ته راوبلل شي د مطالعې د فرهنګ په عامېدو کې ګټور بولي.
د کتاب پلورنځیو او کتاب خپرونکو له لوري دغسې ګامونه چې د کتابونو په قیمت کې تخفیف راولي یا داسې نندارتونونه جوړول چې هلته ځینې کتابونه نندارې ته ایښودل کیږي او خلک رابلل کیږي چې هلته مطالعه وکړي، نو دا نه یوازې چې په ټولنه کې مثبت بدلون راولي بلکې ځوانان هڅوي چې کتابونه واخلي مطالعه وکړي او وخت به ضایع نه کړي. که فکر وکړو په نوره نړۍ کې هر اونۍ لسګونه کتابونه چاپیږي او زرګونه ټوکه پلورل کیږي، خو متاسفانه په افغانستان کې یو کتاب چې 1500 الازر ټوکه وي په کلونو کلونو نه خرڅیږي. د دې علت دا نه دی چې موږ کتابونه نه لرو، بلکې زموږ د خلکو بې پروايي او د کتاب نه جلاتوب د دې سبب شوی دی چې خلک کتاب نه اخلي او کتاب نه لوستل کیږي. زما په نظر که دا ډول هڅې زیات شي او خلکو ته داسې انګیزه ورکړل شي چې کتابونه واخلي او مطالعه یې کړي، نو نه یوازې چې په ټولنه کې به یو ښه بدلون رامنځته شي بلکې کتابونو بازار به ګرم شي او خلک به خپل ژوند او هغه خپل وخت ښه تېروي. افلاطون به ویل چې هغه که ټولنه نیکمرغه کېدای نه شي چې د دوی ورځنی کار مطالعه او لوستل نه وي.
په ننګرهار کې د مومند خپرندویه ټولنې مسؤول نجیب مومند که څه هم وایي چې اوس یې د پخوا په څېر کتابونه نه پلورل کیږي، خو په وینا یې دوی په هغو فرصتونو پسې ګرځي چې دوی پکې کتابونه تر خلکو ورسوي.
د کتاب بازار خو مکمل ولاړ ورته وایه، ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت انتهایی خراب دی، نو تحولات سره د کتاب بازار خو پټپ ولاړ دی. که زر ته ویم چې موږ به په تیر حکومت کې په میاشت کې خامخا یو 15 کتاب خو به چاپ کولو، اوس دا کالو شو، د کال کې موږ ټول 3 ضرور کتاب چاپ کړي، بس مونږ هم دې هڅه کوي چې دا نندارتونونه جوړ کړو، پوهنتونونو ته لاړ شو، مکتبونو سره خبرو وکړو چې دغه نګې پروګرامونه پکې جوړ شي، نو انشاءالله امید شته چې بیرته د کتاب فرهنګ بیرته عام شي.
په کابل کې د سروش خپرندویه ټولنې مشر نجیب الله زیرک وایي د کتاب خپرولو تر څنګ تر خلکو رسول هم مهم دي. هغه زیاتوي چې د حکومت او کتاب پلورنځیو